ریاض او واشنگتن ترمنز اړیکې یو څه ترنګلې شوې. مخکې له دې چې د دې سفر نور جزئیات واورو، د افغانستان امنیتي وضعیت په اړه د ناتو او روسیې د ګډې شورا د غونډې له حاله مخبرو. د ناتو او روسیې د ګډې شورا غونډه به چې نن په بروسل کې جوړیږي، د افغانستان پر امنیتي وضعیت متمرکز وي. دا په تېرو دوو کلونو کې د ناتو او روسیې د ګډې شورا لومړنۍ غونډه ده چې ناتو د غړو هیوادونو او د روسیې استازي پکې ګډون کوي. جزئیات د فرشته جلال زی په راپور کې.
په بروکسل کې نن د ناتو او روسیې د ګډې شورا غونډې ته د دواړو خواوو لوړ رتبه استازي ورغلي چې پر افغانستان د اوکراین په ختیځ کې د روانو ناکراریو د پای ته رسیدو لپاره د منسک د موافقې پر عملي کولو او پر بالتیک سمندرګي د پوځي لانجو د حل پر لارو چارو خبرې کوي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ ویلي چې د ناتو او روسیې د ګډې شورا په غونډه کې به د افغانستان پر جګړه او د پوځي همکاریو د ښه کېدو پر لارو خبرې وشي، خو دا له روسیې سره د اړیکو د عادي کېدو معنی نه لري او هدف یې یوازې د نظر تبادله او د شفافیت رامنځته کول دي. ستولتنبرګ ویل موږ له ډیالوګ او خبرو ویره نه لرو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د دې غونډې په اړه وویل:
завтра предстоит после длительного перерыва
تر اوږدې مودې وروسته د ناتو او روسیې په ګډه شورا کې دایمي استازي په دومره لوړه کچه غونډه کوي. موږ په دې ارتباط د ناتو وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړ. هغوی موږ ته وړاندیز وکړ، خو دلته هم لکه له اروپایي اتحادیه سره د اړیکو په څیر موږ په ډېر وضاحت ویلي چې دا به د پخوا په څیر یو اړخیزه لوبه نه وي. د غونډې اجنډا یوازې هغه مسایل نه دي چې د ناتو غړي علاقه ورسره لري، بلکې د روسیې د فدراسیون لپاره هم مهم دي. په ناتو تړون کې د روسیې دایمي استازي الکساندر ګروشکو پرون خبرې اعلان ته وویل چې د افغانستان پر امنیت، د اوکراین د حالاتو د کراري لپاره د منسک موافقې پر عملي کېدو او د ناتو د پوځي فعالیتونو پر څرنګوالي خبرې کوي. الکساندر ګروشکو وویل په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو او له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي به بحث کوو. د ناتو او روسیې ګډې شورا په 2014 میلادي کال کې له اوکراین د کریمیا د جلا کولو او له روسیې سره تر الحاق وروسته غونډه نه وکړې. د دواړو ترمنځ په سوریه کې د مسکو د پوځي عملیاتو تر پیل وروسته اړیکې لا خراب شو. دوی ونی وړاندې د روسیې دوه جنگیالو ورتکو د بالتیک په نړیوالو اوبو کې د امریکا یوې کشفي بیړۍ ته نږدې پوځي مانورونه وکړل چې د روسیې او ناتو اړیکو ته یو بل ضربه هم ورکړه. د ناتو د 28 غړو هیوادونو سفیران بنن په بروکسل کې پر دغو ټولو مواردو خبرې کوي.
آزادي رادیو ته غوښتنه کوي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
او مخکې دې چې اونیزو د اساسي او بشري حقوقو او د خزو پروګرامونو ته وار ورسیږي، ریاست د سعودي عربستان ته د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د سفر له حاله مخبرو. سعودي باراک اوباما به نن ریاست ته ورسیږي. د وسلوالو ډلو پر ضد د هڅو چټکول په سوریا او یمن کې د شخړو پر پای ته رسیدو خبري او د ریاض او واشنګټن ترمنځ ترنګلتیا راکمول د هغه د سفر مهم هدفونه ښودل شوي دي. په دې اړه د فرانسې د خبري اژانس راپور مهم ټکي اجمل ان وړاندې کوي.
ولسمشر باراک اوباما به نن سعودي عربستان ته له رسیدو سره سم له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره خبرې اترې وکړي. د پنځشنبه په ورځ به د امریکا ولسمشر د خلیج د همکارۍ د شورا د شپږو غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. له نوموړي سره به په دې غونډه کې د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر او د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم یو ځای شي. د فرانسې خبری اژانس وایي ولسمشر باراک اوباما له سیمهیزو مشرانو سره په یو نسبتا ترخه فضا کې ګوري، ځکه د خلیج د هیوادونو مشران د سوریې او د سیمې د نورو کړکیچونو په اړه د اوباما څرګندونو او اقداماتو خوشنۍ کړي. دوی د ولسمشر اوباما څرګندونې او اقدامات داسې ګڼي چې ګوندې نوموړی د سوریه او د ایران په وړاندې د چلند په شمول د منځني ختیځ په نورو ستونزو کې د ښکېلتیا لپاره ډېر لیواله نه دی. له هغې راهیسې چې د دې کال په پیل کې پر ایران نړیوال بندیزونه لرې شول، د خلیج د سلطنتونو سنی واکمنان چې ایران په سیمه کې خپل رقیب بولي اندېښمن دي. ریاض او ګاونډیانې ویره لري چې د امریکا په ملاتړ له ایران سره شوې اتومي موافقه به ایران چې دوی د منځني ختیځ په چارو کې په لاس وهلو تورنوي نور هم زړه ورکړي. د خلیج د سیړونو مرکز سیړونکي مصطفی علني د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د سیمې لپاره د باراک اوباما ولسمشرۍ ډېرې منفي اغېزې لرلي. وسپین مانی بیا د خلیج له هیوادونو سره د امریکا پر اویا کلن اتحاد ټینګار کړی دی او د ولسمشر باراک اوباما یو نږدې سلاکار بن راډز ویلي د امریکا او سعودي په اړیکو کې تل پیچلتیا وي. همدارنګه د دې اړیکو لپاره سینې داسې ټکي هم و چې پکې دواړو هیوادونو د شریکو ګټو لپاره له یو بل سره همکاري کړي، لکه د ترهګرۍ پر ضد مبارزه. د فرانسې خبري اژانس وایي د سعودي او امریکا اړیکې د امنیت په بدل کې د تیلو په ورکړې ولاړې دي. د نږدې ختیځ د پالیسۍ لپاره د واشنگټن په انسټیټیوټ کې څېړونکي لوري پلوتکین بوګارټ وایي سعودي عربستان ستړی دی. دوی داسې ګڼي او خیر اختیا هم وي چې ګوند سپینه ماڼۍ د ایران د ګواښ په اړه د دوی اندېښنې په سمه توګه نه درکوي. سعودي عربستان د ولسمشر باراک اوباما هغه تبصرې په وړاندې په غوسه عکس العمل ښودلی و چې د اپریل په میاشت کې د اتلانتیک امریکایي مجلې خپره کړه. نوموړي په دې تبصره کې ویلي وو سعودي عربستان باید له خپلو ایراني دښمنانو سره په منځني ختیځ کې شریک شي. اوباما دا هم ویلي وو چې د ریاض او تهران ترمنځ رقابت په سوریه، عراق او یمن کې د نیابتي جګړو لپاره لاره جوړه کړې او د ګډوډیو سبب شوی. په واشنگټن کې د فدریک ویری په نوم یو څېړونکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي زما په ګمان امریکا په سیمه کې د سعودي پر چلن له ډېرې اوږدې مودې راهیسې اندېښنه لري او د امریکا ولسمشر د دې موضوع په راپورته کولو کې تر نورو ډېر څرګند غږیږي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته زه سید کمال شعارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د بیان د ازادي په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولینو د څنګه مسؤل حبیب الرحمن ملک زاده دی. ملک زاده صاحب، شرغلست
مننه. سلامونه تاسو ته او تاسو له رادیونه د افغانستان ولسته خلکو می سلامونه وړاندې کوم.
ملک زاده صاحب، کاوریدونکو ته د بیان ازادي تعریف کړئ چې د بیان ازادي څه معنی او مفهوم لري.
په آزاد توګه او د مسؤلیت په در کولو وینا کول، سګوختل، نقد او خبرو کولو ته د بیان ازادي وایي، یا هم په آزاد توګه په چاپی، صوتی او تصویری بنه نظر سرګندولو ته د بیان ازادي ویل کیږي.
ډیر مننه که اوریدونکو ته د بیان د ازادي د اهمیت په اړه معلومات ورکړي.
پرته له شکه د بیان ازادي یو لوی مادی او معنوي نعمت دی چې الله جل جلاله انسانانو ته ورکړی دی. د بیان ازادي له ښه اهمیت څخه برخوردار دی، لکه چې هر څوک کولای شي خپل نظریات په آزاد توګه بیان کړي او کوم ممانعت ورته پیدا نشي. د بیان ازادي یو خود مختار اراده ده چې یو څوک کولای شي یا هر څوک کولای شي چې هغه عمل ترسره کړي، یا هم مثال د خبرې او عملی یا خبرې یا فکر کې او ویناوي یا هم څوک واړی ووایي کولای شي. هیڅوک نشي کولای چې هغه له هغه ویناو نه معنی کړي.
ملک زاده صاحب، د بیان ازادي له څه ډول محدودیتونو سره مخامخ ده؟
لکه څنګه چې ما وویل، هر څوک حق لري چې یو څه ووایي. یعنی موږ حق لرو هر څه وغواړو ویلای شو، مګر پرته له دې چې جامع ته صدمه ورسوي. مثال د خبرې موږ که څه وغواړو هغه امنیت ملي ته صدمه ورسوي، درته د ازادي د بیان ازادیو ته محدودیت پیدا کیږي. که څوک غواړي په اوسه باندې خبرې وکړي یا نظر ورکړي، هغه عمومي نظم ته صدمه ورسوي یا عمومي نظم له بینه ویوسي، درته ښکاره خبره ده چې محدودیتونه ورته پیدا کیږي. او که څوک غواړي چې مثال عمومي اخلاق ته صدمه ورسوي یا جامع ته عمومي اخلاق، بد اخلاق ورته پلار کی، درته حتما ورته یو څه محدودیتونه پیدا کیږي.
قدر منوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوت بشه تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا بکړم په لاسه وانه یا په دالاس وانه.
او باندې لرو موږ دوکومنت خایش لرو چې موږ اوبو باندې بس
پر رسوږی.
ازادي رادیو یو سر 200 شپږ نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدر مون اوریدونکو بیا هم اشاره غلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په مدني صفه 12 شپږ نوي او لوی اشارونه کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلای سي. ملک زاده صاحب د ورستي پښتني په توګه کې د بیان د ازادي د حقوقي تضمین په اړه معلومات راکړي.
د بیان ازادي حقوقي تضمین یو خو اساسي قانون دی او نور وزی قوانین دی چې د افغانستان اساسي قانون اتباع او ته اساسي حق پټوګه پر رسمیت پټوګه پیژندل دی. د افغانستان اساسي قانون د سیمایي هیوادونو په کچا د اتباع او د اساسي حقوقو دوار کړی او له هغه څخه ملاتړ په برخه کې به سار اساسي قانون بل شوی دی. د نوموړي قانون د دویم فصل او په څلورشتمه ماده کې راغلی ده چې ازادي د هر انسان طبي حق دی یا حق بلل کیږي. هیڅوک نشي کولای چې پرته له قانوني مجاواز پرته څوک له دې حق نه محروم کړي. همدارس د افغانستان اساسي قانون د افغانستان خلکو ته دا حق ورکړی دی چې خپل فکر او نظر له سانسور نه پرته او بغیر له دې چې د دولت څخه اجازه واخلي د ویلو، لیکلو، تصویر او نور وسایلو له لارې اظهار کړي. هر افغان ته دا حق ورکړی دی چې د مطالبو په نشر باندې دولتي مقاماتو ته لمخ کې د خوونې پرته لاس پوری کړي. او همدارنګه د افغانستان اساسي قانون دولت مکلف کړی دی چې تر څو د ملګرو ملتونو منشور د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه او هغه نړیواله تړون چې افغانستان منلې او تصویب کړي رعایت کړي، لکه څرنګه چې نړیوالو اسنادو لکه د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه، مدني او سیاسي حقوقو نړیوالو تړون او د ملګرو ملتونو منشور د بیان ازادي د اساسي او بشري حق په توګه منلې ده. او غړي دولتونه مکلف کړي دي چې خپل خلکو ته د بیان ازادي ورکړي او د افغانستان هم نوموړي تړون منلای دی.
قدر مون اوریدونکو، دا وزمردی اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې بیا داسې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک الله مو مل سه.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې مسودا نیازې
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي. نننۍ خبرونه پیلو. روان خبرونه کې په دې خبرې کوو چې په ځینو کورنیو کې ناروغان او په ځانګړې توګه میرمنې د ډاکټر له مشورې پرته په دودیز ډول تداوي کیږي.
ولزم مریضم بیمارم و تر اوستانه پیریانو باسه مخلی به خسر بسپینګری خسر میوداسي په دغه خلورا ولګوالا دا ګوره
دا چې دا ډول تداوي کومې ناوړې پایلې لري او په اسلام کې څه حکم دی چې کای و میرمن ناروغ وینو باید په څه ډول تداوی وشي. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. خو په سر کې به له نورګل شفق نه د خځو پاړه د ونی مهم خبرونه واورو.
د تیکواندو افغان لوبغاړي سمیا غلامی خپل هانګکانګي سیالي ته ماته ورکړه. اغلی سمیا غلامی په برازیل کې د 2014 کال د اولمپیک په سهمیه سیالیو کې هانګکانګي رقیبه په خپل لومړنۍ لوبه کې ماته کړه. سمیا غلامی لدې وړاندې هم د سوهیلی آسیا په سیالیو کې ګډون کړي او د تیکواندو کوونکو جنو په برخه کې د سرو زرو لومړی میډال ګټلې. په فاریاب کې یوې نجلۍ ځان وژلې. د فاریاب ولایت محلي مسؤلان وایي چې یوې نجلۍ د دغه ولایت د دولت آباد ولسوالۍ په سیمه کې ځان وژلې ده. د دولت آباد ولسوال سید عبدالسلام نزهت ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې ویلي چې د ناجی په نوم یوې 13 کلنې نجلۍ په تورت اتا کلي کې د زهرجنې دوا په خوړلو سره ځان وژلې ده. د فاریاب د ولایتي روغتون د عدلي طبي او ډاکټر سمیر عنایت وایي چې په څېړنو کې څرګنده شوې چې پر دې نجلۍ لومړی جنسي تیری شوی او وروسته هغې خودکشي کړې. ښاغلی عنایت همداراز دغه روغتون ته د یوې مېرمنې عابدې د وروړلو خبره هم کوي چې د تیزاب څښلو په واسطه یې د ځان وژل غوښتل. دې زیاتوي چې دې مېرمنې لنډه موده کېږي واده کړی او د فاریاب د قیصار ولسوالۍ اوسېدونکي ده چې اوس مهال یې د ولایتي روغتون په بیړنۍ څانګه کې درملنه کېږي.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې په ځانګړې توګه په لرو پرتو سیمو کې داسې دود دی چې کله یوه میرمن ناروغه شي څوک یې په اسانۍ ډاکټر ته نه ورولي، په کور دننه یې په خپل سر تداوي کوي. په دې برخه کې بیا هغه میرمنې ډیر زجر ویني چې اروایي ستونزې ولري، د حمل په جریان کې فشار لوړوي، او یا هغه ناروغانې چې عصبي اختلالات ولري معمولا یې کورنۍ په دودیز او خرافاتي ډول تداوي کوي. مثلا ناروغ په تیاره کوټه کې بندي کوي چې غږی ونه وهي، منظمه ډوډۍ نه ورکوي، او آن په ځینو مواردو کې وهي ډبوي هم چې مرض ترې لرې شي.
الو زره ته وای او یلو مارا پکیشن نو دلم تک دو بو پکیشن الو او یلو مارا پکیشن زرم دل خدلو خدایا خدایا.
د سرودی اوسیدون کی مریم وای د کورنۍ مشکلاتو لامل اروایی ستونزرات پیدا شوی و. د کورنۍ غړو می د دې په ځای چې ما ډاکټر ته بوزي په تیار کوټه کې چولې وم چې مرز رانه لری شي.
ورور به را سره روح جنگ دیاره ته صاحب تکلیف پیدا س هغه سیملو غند برا باندې راتلله. بیا م کورنۍ ډاکټر ته نه ویل ما کوټه کې چولې ما سپیران دی هغه باندې مراوزه ما بزر تنگ س خوسی آنے لری سی ترنا بان دیگا کوئی ہی خانا دا درتا اینا نا دسی دیرہ داری دلما تار اگمی گوٹا مدسی اگا سام خوارا حکیم نراگا آوالی ڈاکٹر تانو بیلم سخا باتر اسم بے پس لاغی نورا گوتلم ڈاکٹر ویلی سی داخی روانی تکلیب لارا تازر ڈاکٹر تان در آس دیو تار اگمی گوٹا کی بچا ونی اما آوخ می سرافیت سی اسم خوابا کی گا مزو امان سی ولی تار اگمی گوٹا کی اچا ونیم ڈاکٹر تانو بیلم.
د غزنی ولایت اوسیدونکو زیبا د خپلې گاونډۍ کیسه کوي چې د حمل په جریان کې فشار ډیر لوړ شوی و. کورنۍ لدی سره هم د میرمن مریم غونډې چلند کړی و چې مرزې دوی ته ورنشي.
سمسایګانو کې یو ښځه وه چې بیچاره اول وړې وه، کور کې سینشره ښځه نه درلوده، فشار جګ و، پړسېدلې وه، لاسونه او پښې پړسېدلې. د عمل په وخت کې و، په دردو کې، د ولادت په وخت کې، د یورګانو ویل د پیریان دي بویه نه تله ډاکټر ته ازیان ویل پرته خبرې کولې چې داسې نه بیا غنه و کنټروله وتلې خبرې په خپل اراده نه وه خبرې چې هر شی له خولې وتل هغه خبرې به یې کولې. ټول تې ووتل له کوره، دا یې تناب کوټه کې قید کړله چې دا پیریان دي، یعنی موږ ته به راشي د پیریان سار ته. دا ښځه مړه وه بچاره، له ولادته مخکې مړه شوه، له ولادت ماشوم یې مناسب ځان سره یې وی وهلې وه بچاره، تکه شنه وه، مړه شي نو ټول وجود یې تک شین وه.
په ځینو کورنیو کې چې میرمنې رواني ستونزې ولري، د دې په ځای چې ډاکټر ته یوړل شي کورنۍ وهي ټکوي. دوی داسې فکر کوي چې په وهلو سره به مرض له ناروغ نه ووځي. د لوګر اوسیدونکي چې د کور د مشکلاتو له امله ورته رواني ستونزه پیدا شوې او وروسته له ډیرو سختیو روغتون ته راوړل شوي وایي کله چې ورته ناروغي پیدا شوه د کورنۍ غړو ورسره ډیر بد چلند کاوه، خو سر یې ډیره زیاته وهلې وه او ورته ویلي و چې پیریان ترې باسي.
د سمریزو مخنه په مارګو مدرسه سوراز به میچا کې ویلې سرګنې باد را سره کول چې تیم چی غکړ چی غې چی غې مېړ مرا تر هغه تې لرګای را تو خغه پا غفا پا د سې وتر به ولم سما سره د سې باد لري ما کوي خسر به مې ان خلې مر باندې ولګولې زوړ بډا خسر مې ده هغه په کونټې لګول وی ویلې مل سمریزه مې بیمار ما وې تر اورز تا نه پیریانو با سم خلې به خسر بس پنګری خسر مې وداسې په دغه خلو را ولګولې دا ګوره.
د خبرونې په دې برخه کې به د یو څو هیوادوالو خبرو ته غوږ شو چې کله د دوی میرمنې ناروغه وي دوی څه ډول چلند ورسره کوي.
زیاتره پاترافو کې دي زیاتره خلک وایي چې مثال والا میکاډا یا میلور مریضا زینه پرې ده ما چې ډاکټر تلاچی چی څه نه پرې دي په دې هغه سیاسره چې دغه هم سیاسره ده هغه هم د خدای بنده ده هغه حق لري چې یا مثال درس وایي یا مثال ډاکټر ته بوزي یا په هر نگاه کې هغه حق لري مې ډاکټر ته بوزي او دې پختنه پرې نه ده
په اسلام کې شته ته نه قران لی دین کتاب لی نه حدیث لی چې دا کوټه کې وچه تیار کوټه کې وچه یا هغه کې وچه دا تا تا دا وی ویلې دا ډاکټر ویلې دا علاج ویلې دا اول زمونږ یو ترور پاکستان راغلا او والد دا تیار کوټه کې وچه مال دا خاص چټي خبره ده هم نه جوړه او غزن والے د سو پریز اور کړه او کوملا مولا پریز اور کړه پریز خو ورځه پاس سره پریز صحیح ده اما دا چې تیار کوټه کې یو ځوان انجلی یا ځوان ښځه واچي چې دا څنګه رسنه دا د اسلامي اجازه ورکړي دا نه کتاب اجازه ډاکټر دور تو اس لبی خی روغه جوړه ده خاطر اوس ګرځي
کله چې موږ هغه خزي ناروغ چې یا مریض چې موږ هغه ډاکټر ته نه پیډو نه په خپل کور نه خپل کور کې تداوي کوه کله چې هغه ډیره سخت مریض شي بیا موږ زول درملتون نه دوا راوړو دی دلته دیتا ورکو تر څو روغ شي کله چې مریض نه هو هم دلته کور کې تداوي کوي نو هم دا کورنۍ دواګانې ورکوي څوک داسې رواج نه لري چې موږ خپلوانو کې چې خپله ښځې خورګانې ډاکټر ته بوځي یا همدا کور کې هغه هم تداوي کوي داسې موږ رواج ده.
افغان ډاکټر محب الله زغم وایي اروایي ناروغان مینې او خواخوږۍ ته ضرورت لري او کورنۍ باید داسې چلند وکړي چې ناروغ بیرته خپل عادي حالت ته راوګرځي.
دا ډیر غلط باورونه دي چې اروایي ناروغانو سره داسې چلند کیږي چې وهل کیږي ټکول کیږي او تیارو کوټو کې چول کیږي خوراک نه ورکول کیږي رواني ناروغي داسې حالت وي چې د انسان په ذهني فعالیتونو کې ګډوډي رامنځته شي او دغه ساري چې دي دغه ستونزه لام پسې زیاتوي او د ګټې په ځای ډېر تاوان ورته اړوي په ټولو کې باید ناروغ په اجتماع کې وسی کورنۍ کې ورسره خواله وشي باید دوی نه پوښتنه وشي چې څه شي نه ضروریږي لاغو شیانو باید ډډه وشي دوی سره باید خواله وشي د مینې احساس ورته ورکړي شي چې ته په موږ ګران یا ګرانه یې تا در کوو چې دغه حالت درته پیدا شوی دی دا به تیریږي ورسره باید مرسته وشي چې بیرته خپل عادي حالت ته راوګرځي د دوی د درملنې لپاره دوی لري دي یوه د دوا درملو لاره ده او بل همدغه د رواني مشورې او د خبرو اترو.
ډاکټر زغم زیاتوي له ناروغ شخص سره باید تر ډیره ښه چلند وشي ځکه چې هغوی په یوه حساس حالت کې دي که چیرې ورسره د کورنۍ غړي بد چلند کوي نو کیدای شي ناروغي لا پسې سخته شي.
د چکل له عادي خلکو سره هم کچیر تشدد کیږي د دوی اروا د پلکیږي او دوی په تکلیفونه اخته کیږي علاوه چې ناروغ وي هغه ته خو بیا لا زیات تاوان رسیږي د دوی ناروغي لا پسې سختيږي او امکان لري چې دوی یا ځان وژنې ته وهڅوي او یا داسې ګوښتوب او تجدید ته وهڅوي چې بیا له هر څه سره د اړیکو له ټینګولو ډډه وکړي او یو ګوښه ځای کې کښېني. کله چې ناروغ ته ډوډۍ نه ورکول کېږي یا تیاره کوټه کې اچول کېږي یا وهل کېږي ټکول کېږي هغه د هغوی اروا دومره وځپل شي چې نور نو هغه طبیعي چلچلند یې تر یو حده پورې خوندي وي هغه هم له منځه ځي او د دې ناروغي لا پسې ډېره سختيږي.
ځینې خلک خپل میرمنې ډاکټر ته نه بیایي او دا ورته یو ډول شرم او ننګ ښکاري. حال دا چې په دې برخه کې شرعي ممانعت نشته. د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نور الله کوثر وایي په اسلام کې تداوی واجبی عمل ده او هغه تداوی چې خلک یې په خپل سر تر سره کوي دا ناروا عمل دی او په اسلام کې حرام دی.
په اسلام کې تداوی یو واجبی عمل ده که انسان لدینه د خپل ځان لپاره یا د بل چا لپاره امتناع کوي او ځان ساتنه کوي لدی عمل نه دا ګناهګار ده او د اسلام له نظر نه دی ماخوذ او مسؤول ده. لغې جملې څخه د تداوی په باب کې د خزي یو حق د نفقې تر څنګه په خاوند باندې تداوی حق هم ده. په ټولنه کې داسې یو ناخواله لیدل کی کله کله مخصوصا د سنتي ټولنه کې د موږ چې د هغه تداوی چې شریعت غیته اجازه ورکړي حکم کړي واجب کړي دغه په ځای باندې خپل سره تداویګانی او په وهمي او په غیر حقيقي او خیالي خیالی کارونو باندې غواړي چې دا تدوی کې مثلا خزه په تیار کوټه کې اچول په دینو باندې چې دا پیران لري او پیغام دا لري او دا لري یا رواني ناروغي دا هغه ناوړ عمل دي چې اسلام سره اړخ نه لګي اسلام دې ته حرام ویلي تعذیب د نفس په اسلام کې حرام ده کاغه خپل ځان تعذیبوي قبل څوک
خغلی کوسر زیاتوی الله جل جلاله حکم کړی چې هر عمل باید خپل متخصص ته راجی شي نو تداوی د میرمنو حق دی او که څوک د حق نه ورکوي دا کار په اسلام کې منع دی
او د تداوی لپاره خپل ځانګړي متخصصین دي الله جل جلاله حکم کړی دی چې تاسو هر عمل خپل متخصص ته راجی شي فسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون دې آیات یو مفهوم دغه چې اهل تخصص ته څوک چې د کار اهل وي او د کار وړ وي نو ځکه دا تداوی په جای باندې او هغه عمل چې خپل هغه عمل په اسلام کې حرام لکه واه یو تیار کوټه کې بندول هغه انساني حقونو او ازادۍ او هغه اسلامي حقوق چې غیته ورکول شوی غینه محرومول دا یو ناروا عمل ده او اسلام د دې سره قطعا مخالفت لري
درنو اوریدونکو د انسان ژوند له ټولو هغو شیانو نه ډیر اهمیت لري چې موږ ارزښت ورکوو نو د یو انسان ژوند باید د خرافاتو قربانی نکړو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا تر بیا مو په لوی الله سپارم خوشاله اوسئ
خدایا سر تور کی خدایا سر تور کی ڈوندے